آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړه.
دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر
انده کې موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو له یوې ځوانې لیکوالې ښکلا نور سره شخېدلی یم.
ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکې، باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو. د کندهار په سپین بولدک کې مې د سیند ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه په دغې ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسؤول شاغلي صدیق نظر اخیستی.
ټولنې ته مو هغه علمي او معنوي شعور ورکړی دی. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړمه.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست په وینا $1,15,000 پر دې کتابتون لګېدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لورې روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لورې د $1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست تر څنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کېږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو له ډلې دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم. دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسې نور شو موږ.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیلمن او منندوی یم. شانتی موسسې څخه چې موږ دپاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپله کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي دپاره یو ډېر غوره او ستر ګام دی. زموږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څکه چې په مشرانو کې هم په ډېر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډېر کم دي، حتی نه کم دي. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې دپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده د پاره حترین لوی توپیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دي، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړې شوی وي خو کوم ځانګړې کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي د ته څه ولیدا چې کیسې ودیږي.
ما شومته کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا د چې ما شومته کې پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پوري والسي. نو ډېر زیات خوخيږي چې ما شومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغه تخیل یعنی روحانه کما دا په ډېر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیاتې خې ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې لوستلې ما سر به نه فکر پیدا کو. ډېر زیات را تخې زه به لا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شومته د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړی چې همغه کیسې په خپل ولې کوم.
یعنی غواړی چې ما شومانو ته تخیلي کیسې ولیکې تر ډېره پورې، یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسې ده.
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شو ما انت بدنا بعد هل جز بعد ما شو ما انت دروغ ولا ما شيء که چکه چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ما شو ما انت که چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شو ما انت پر ځکه چې دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شو ته کومه دروغ وایي شي هغه څه چې ریختیا دي څه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شو ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تاته په مینا راغی سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا سی رښتینی بنول لري.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه ستاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ول سي سپوږمۍ ته تلم، نو خو که چیرته ماشوم ته په کیسه کې ولې کې ستاسو سپوږمۍ ته سي آی بیت سره
یو خبره ده سي تخیل چې ده ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن، خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم کنه، زه لا تر اوسه 15 کلن یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما له تخیل سره سم و، ځکه تخیل بیا ډېر زیات ماشومانو لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې لولي یا سوایي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي، هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي باید داسې وکړي، یعنی غوسه ورته کوي، هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي، خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یوه کیسه ورته وکړي، خو حتماً هغه دا خبرې قبلوي او عمل پرې کوي. هغه څنګه چې ته ورته ووایي هغه رښتیا ورته ووایي یا لږ تند رفتار سره ورته ووایي، هغه بیا هرګز نه قبلوي کله چې په مینه ورته ووایي. او بل زه چې وړم پلار مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې هڅول یم چې کیسې ولیکم، مطالعې او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې روانشناسي کې وایي، په ارواپوهنه کې وایي، که چېرته یو پلار په خپله سګریټ څکوي او خپل اولاد ته وایي چې سګریټ مه څکوه، هغه به بیا هم سګریټ څکوي، خو که چېرته د اولاد مخ ته د سګریټ نه څکوي نو هغه اولاد هم بیا په سګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چېرته خپله کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو که چېرته دی کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دی بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څرنګه مطلب مو همدغسې یو شی ده؟
یو خبر زه وکړم، زه چې کتابونه ته زه چې مطالعې ته هڅېدلی یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې، وایي ډېر زیات ښه کتاب دی. هماغه د پلار خبرې مې وې چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل سې زه وهڅېدم چې مطالعه وکړم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعې باندې بوخت دی. او زما پلار موږ ته خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې ما وایي ماشومانو ته، ته باید ور وښایي لومړی باید په خپل ځان باندې عمل کې، بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرګز نه مني. او زما پلار خو یو ښه ادب دا دی چې ارخیي داسې نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروښيي، نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه وي، په تېره زیات په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
لە شکولا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یوه راپور کې اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یوه لنډکۍ کیسه.
پلارا پړانګ دی پړانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي؟ سوی ورته وویل نه پلارا. مور ورته وویل سویا پړانګ په نوکاخ وکړي؟ سوی ورته وویل نه مورې. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل سویا بې غمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له 3 تر 5 کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکو فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورښکاره کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخ دا تمثیلي کیسه را لېښلې ده.
یو خ یو ګیدړ و، دغه سره ملګري و، اوه ګیدړ ته ویلي و چې څه پورګنه پټې ته پورې شي، دغه ګنی خو سي و ګیدړ په اوه نه نو سي پور شي و سي ګیدړ ماڼا شو اوه مور نه شو اوه ګیدړ سي کو کولې باز بازګر سره خبر کړه سي بازګر چې سره اوه خې ډیر وایل سي دغه سي ته وی چې ته واله داس کې زه خو مور نه ومه ته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې اوه ګیدړ بیا سره خښې دي سی وګ ګونډي وایې دې دی په سین منځ کې اچ غره سره میږي زه دغه موده عادت د چیز په سین کې هغه لمبی وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر ځه.
د هسبی ټولګي والا آریانا هم د میژه او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و در سمرګلی واسي د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سي جپه پر غلی او وړای وو سي کوترا یو هغه تر بوټا کړی او پخه سي کا میګای کا پخه تر خطر او جک شو او سي کا سي کا کاریون غلی وا کوتاری وشته چې کوتاره وشته میګر ځک شو پوند نه خپل غوالي
د همدی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیو ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمانو نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر ډالای کوم. ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي سیل چې چل بت کوي پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت
د دې ټولګي ماشومانو څنګه ادبیاتو ته مخه کړې ده.
وایې څه خبره ده هور می ناروره ده ماته لنګځکا ده خایته نورکا ده خای پیدا کم جوړ بای بیا کم قرب پخلیا کم بیا بدلا ساکم ګډی لو بکل کوم مینای پر بل کوم.
دا ډول موضوعي جملې چې کله زده کوونکو ته استاد ورزده کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ده د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپه وي.
د خپله تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي زحمت باسي په کورنی کار کې ناغړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی له سالای دي چار غونډي د سی بی اس ټولګي زده کوونکو هم دي. ستاسو نه ډیر مننه غواړم چې ما ته د ماشاین زده کړې دي. زه چې اول غلې ما مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه مزده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه ډیر مننه غواړم چې مونږ ته د ما سامان راکړلو دي. ستاسو نه ډیر مننه غواړم چې هغه ډیر مونږ ته ښه درس ورکوي. هغه ښه اخلاق اگر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زرا اله د حج نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډې مسیدین کې ما د سی بی اس د ټولګي زده کان کې ما زه ښوونځي ته خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړی دي. مو استاد مونږ ته هر یو ټکی مونږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومان لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو د ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. اوسه جرړو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
ښوونځي می دا
دویم کور دی ټول دیوال می لکه ورور دی څومره ښکلی باغچه ده سر تر پایه تک شنه ده ډېر زړه سوان دی معلمان دی مهربانه انسانان دی په مونږ هېڅ نه پکارېږي لا ګناه مراد تېرېږي دا ښوونکو احترام کړو په اخلاص ورته سلام کړو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
سیند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنری او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې دا څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور یې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبي بهیر دی همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دی سیند ادبي بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبي بهیر هر پنځشنبه ادبي غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولدک د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدک کې دا بهیر فعال ساتلی.
دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او معنوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیز مور سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه په ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر ونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکتنې او نقد برخه ده، او په دریمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوون کې ملګری خپل ادبي تند پر خړوي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه ملک چر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځانته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبی ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي په څو اونیو کې په دوو اونیو کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو، نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري دا نقد خبروي، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شسته وي؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کره کتنې زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سویې پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغو کې هم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی چې په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پرې وشي خوای بد سي، څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي او پورین تنجي د نور ملګرو نظرونه او کره کتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې تر سره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصولو په رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لار باندې یا پر هغه اصولو باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو د ناخوښۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصولو په رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړې شاعري پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، ډکه دستور مې لمن و تر باران لاړم، ډکه دستور مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتر مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت لوستلی، زره زره سوما دمځ کی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مخبل په بڼو وګنډی د تھړمو اوشکو چکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، خپل تنا کې ملوستی تر شبستان لاړم، ورځو کې ځای نسوم، ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین وختم، د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی، وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عاما کتابتون ترازی، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولې.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړي چې سکه موږ کافي اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکوم افغانانو رستورانتونه پرانیستی دي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنگر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یو نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یو کونج کې بدنی او چلمسی شوی. ازبکی خولی هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري، ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپور یې د دې رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلې او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو موږ وایو یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
موږ هر شي لپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب لپاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب لپاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخت. کړهی دی پاره دا هم مونږ یو کړهی پزله رو مونږ په عموما کې سالور 15 بزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانانو تم زمينه مسایق.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چې سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چې د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانان وش کوله وزروي وش مونږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خوخیګه او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراوی کی
سپای وای. اوس لبلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسی. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موږ وړوي په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې وکمنې دو ډیر خومخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ته به مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت شي بر لتا سوې جا زخلم خدای مومل
ایواز پغان نرزی گرد شندون ایواز پغان نرزی گرد شندون دنی ملار مل دنی ملا رے مل نمار دشندو بیوش پغم نرزی کرد شندو
تر تو بزان ور پوره ون اخلاو تر تو بزان ور پوره ون اخلاو لمن تندی آخر لگار دجوندون لمن تندی آخر لگار دجوندون ایوش پغام نارزی گر دجوندون ایوش پغام نارزی گر دجوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون بیوش پا غم نرزی گرد جوندون چوک لدار دناش ناوی ها چوک لدار دناش ناوی ها ببی دردی وجنی بی درد جوندون ببی دردی وجنی بی درد جوندون ارزی گرد جوندون ای وش پغام ارزی گرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون ای وش پغام ارزی